پخپلا غم تازه کوي. نو زموږ دا برنامه په همدې ځای باندې پات رسیږي. وخت 4 بجې شوې. درنو دوستانو تر بلې خپرونې پورې مو زه اکرام الله اکرام او نصرت پرسا په لویو بخون کې سختن سپارو. هر چېرته چې یاستئ روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
ارګوی د ملي امنیت د شورا چې په غونډه کې چې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ جوړ شوی و په وروستیو تروریستي پیښو بحث شوی دی او امنیتي ادارو چارواکو ته دنده سپارل شوې څو په کابل کې د وروستیو هغه خونړیو پیښو په اړه څېړنې وکړي چې د څو ژورنالیستانو او ګڼو نورو خلکو په وژل کېدو تمام شوې. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداروي د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د افغان ځواکونو په شمیر کې کمواله راغلی دی. او په کابل کې د دوشنبه په ورځ د دوو ځانمرګو بریدونو کې د 9 کسان وژل شوي چې په وژل شوو کې د ازادي راډیو د دوو خبريال د دروغ همکارانو په ګډون 9 کسان خبريالان و د دوی ژوند ته کتنه لرو.
په پایل خبرونو کو زنوري اسنوري د خبرونو وړاندې کوم. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د لاسو خبري اعلان دی وجل کېدو په وړاندې خبرګونونه او په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نننۍ غونډه. ایران د اسرائیل د صدر اعظم وروستۍ اعدام رد کړی. د ارمنستان پلازمېنې ایروان ته بیا په زرګونو مظاهره کوونکي واټونو ته راوتلي دي. د خبرونو تفصیل. د ازادي راډیو خبریال سباون کاکل جنازه نن له غرمې مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د کابل لپرونی برید دو نورو قربانیانو د ازادي راډیو خبریالانو عباد الله هنانزی او فرشته محرم دورانی جنازې پرون په کابل کې خاورو ته سپارل شوې وې. ټاکل شوی چې د پنجشنبې په ورځ چې د مطبوعاتو د ازادۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده، د رسنیو کورنۍ په کابل او خوست کې د لسو وژل شوو خبریالانو فاتحه په ګډه واخلي. په کابل کې پر خبریالانو د پرونی برید چې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالان نو ګډون نه تنه پکې وژل شول. د غندنو لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش وویل دی دغو دو ځان وژونکو حملو چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی ډېر په غوزه کړی او زیاته کړې ده چې په دغه حمله کې چې قصدن خبریالان په نښه شوي یو ځل بیا دا په ډاګه کوي چې د رسنیو کارکوونکي د خپلو اساسي فعالیتونو په ترسره کولو کې څومره له خطر سره مخامخ دي. د امریکا دفاع وزیر، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دغه حملې غندلي. د بې پولي خبریالانو ټولنې چې تېر کال افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو دریم خطرناک هیواد بللی و، د دوشنبې د ورځې د پیښې په اړه له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د یو ځانګړي استازي په ټاکلو سره دا نړیواله اداره نړیوالې ټولنې او مهمو سیمه ییزو لوبغاړو ته یو قوي پیغام رسولی شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر خبریالانو دغه برید جنګي جنایت بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس هم په کابل کې پر خبریالانو پرونی برید په سختو ټکو وغانده او هغه د بشریت ضد یو عمل وباله. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل:
در قدم اول تسلیت میگم به همه مردم افغانستان. شهادت 21 تن از هموطنان
لومړی د افغانستان ټولو خلکو ته د خپلو یویشتو هیوادوالو چې لاسي خبریالانو د شهادت تسلیت وایم. دا د افغانستان د ټولو خلکو په تېر بیا د رسنیو او خبریالانو د کورنۍ په وړاندې یو جنایت و. په عین حال کې دا ډول حملو تکرار ته په پام سره امنیتي مسؤلینو ته پکار ده چې لا زیات دې برخې ته پاملرنه زیاته کړي. ښاغلي عبدالله نن مخکې ویلي وو چې د ملي امنیت شورا به په دې اړه غونډه وکړي او د رسنیو او د حکومت د ګډې کمیټې د تېرې ورځې د غونډې پر هغو سپارښتنو به چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یې کړي بحث او خبرې وکړي او ځینې پرېکړې به یې وشي. په دې اړه دا غونډه شوې ده او وروسته به جزئیات له ازادي راډیو واورئ. دغه راز د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم د خبریالانو ټولنې په غونډو کې د کابل له تېرې ورځې د خونړي برید د غندنې تر څنګ د وژل شوو خبریالانو روح ته د دعا او فاتحې مراسم ترسره کړل. په جوزجان، کندوز، غور، بامیان، کونړ او پکتیا کې د کابل له تېرې ورځې برید چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغندل شو. د پکتیا د مرکز ګردیز په غونډه کې د رسنیو استازو او کارکوونکو په یوه غونډه کې په کابل کې د رسنیو پر کورنۍ برید د افغانستان د دښمنانو لخوا د بیان پر ازادۍ پلان شوي بریدونه وبلل.
ژورنالیزم اساساتو ته په کتو سره هغه ډول موږ مراد کړی که چیرته دغسې پېښې کېږي زه په دې باندې بیخي باوري یم چې د افغانستان ژورنالستان به د افغانستان په کچه یو تصمیم نیسي او جهت ته به ځان اچوي.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړې ادارې یا نینن په یوه خبره کړې اعلامیه کې له حکومت غوښتي چې د 14 د بیان د ازادۍ د قربانیانو په نوم رسمن په جنتري کې شامل کړي. دې ټولنې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره ځینې نورې غوښتنې هم وړاندې کړې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایران د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغو ادعاو په خاطر چې تهران په پټه د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام مخته وړي او بدنامه دروغجن وباله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن سهشنبه په یو بیان کې وویل چې دغه تورونه چې تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه درواغ ویل بې اساسه او شرمونکي دي او هغه د یو داسې کس لخوا لګول کېږي چې لویدلی او بدنامه دروغجن دی او له درواغو او چلول پرته بل څه نه لري. نتنیاهو پرون په هغو څرګندونو کې چې له تلویزیون خپرې دي وویل اسرائیل داسې اسناد لري چې هغه بیا ثابتوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو پلان لري چې هر کله کېدی شي هغه فعال کړي. اروپایي ټولنې دغه اسناد بې اعتباره بللي خو امریکا یې هرکلی کړی او دای د ایران د دروغو لپاره د ثبوت لپاره اسناد بللي دي. او د ارمنستان د پراخو مظاهرو د مشر نیکول پاشینیان په غوښتنه په زرګونو کسان بیا د پلازمینې ایروان واټونو ته راوتلی دي. پاشینیان چې په ارمنستان کې د بدلون غوښتونکی دی خبرداری ورکړی چې واکمن ګونخای په پارلمان کې د صدر اعظم د ټاکلو بهیر به لارې کړي. پاشینیان چې د صدارت لپاره یوازنی کاندید دی په هغه وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه خپرېده د پخواني ولسمشر سرج سرکیسیان واکمن جمهوري غوښتونکی ګوند تورن کړ چې هڅه کوي په پارلمان هغه ځانګړې غونډه ګډوډه کړي چې له صدارت د هغه له استعفا وروسته رابلل شوې وه. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازادې راډیوونه واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه له حکومت غواړي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره د زر چمتو کړي. دا د ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر نن ازادي راډیو ته ویل چارواکي د دوشنبه د ورځې د پیښې ځواب ورکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په کابل کې د دوشنبه په ورځ په دوو ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو خبریالانو ژوند ته کتنه لرو. دا بخنه نړیوال سازمان په کابل کې د دوشنبه د ورځې خونړی بریدونه جنگي جنایت بللې. په دې موضوع باندې ریپورت ولرو. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ژورنالیستانو خبریالانو او د مدني ټولنې غړو په کابل کې او خوست کې په ژورنالیستانو وروستي بریدونه غندلي. ریپورت به پیولرو. همدارنګه که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم واورئ چې په ترڅ کې اوریدلی شئ چې د افغانستان د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا د ازادۍ راډیو ده. په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه له حکومت غواړي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره د زر چمتو کړي. د دې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چارواکي د دوشنبه د ورځې د پیښې ځواب ورکړي. په ورته وخت کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال صدقا فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته ویل ټولې پیښې څېړل کېږي او کار یې پیل کړی څو د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم رامنځته شي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات لري.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د تیرې ورځې د ناوړه پیښې په اړه یوازې د چارواکو په خبرو او د داعش په مسؤلیت اخیستو قناعت نه کوي. د دغې ادارې اجرایوي رئیس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه دې دقیقه او کره وپلټل سي او عاملین دې د قانون منګلو ته وسپارل سي. مجیب خلوتګر له حکومت غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب په هدف ته یوه باوري او تاثیر لرونکې پالیسي چمتو کړي.
هغه
وایي موږ غوښتنه کوو چې د خبریالانو د خوندیتوب طرحه چې پرې کار روان دی ژر نهایي کړي څو موږ لږ تر لږه ډار ترلاسه کړو چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې قانون یو مقرره او پالیسي شته. تېره ورځ د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند د شش درک په سیمه کې چاودنه وسوه چې خبریال خبریالان د خبری پوښښ لپاره ورغلی و چې دویمې انتحاري حمله خبریالانو ته درنه مرګ ژوبله او واړوله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د بیلابیلو رسنیو د لسو خبریالانو په ګډون 13 کسان وژل سوي او شاوخوا 50 نور ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې په پرنیو ترهګریزو حملو کې په وژل سویو خبریالانو کې د ازادي راډیو درې تنه خبریالان سباون کاکړ، عبادالله ننځی او محرمه دورانی هم شامل دي. د کابل د پرنۍ پیښې د نهو قربانیانو سربیره په خوست ولایت کې د بی بی سی خبریال احمد شاه د دوشنبه په ورځ د دوه نامعلومو کسانو له لوري ووژل سو. تر دې وړاندې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل سوی وو. د افغان خبریالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شول او د بخښنې نړیوال سازمان دغه یو جنګي جنایت وباله. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال سید آقا فاضل سنچرکی ازادي راډیو ته وویل ټولې پیښې چېدل کېږي او کار یې پیل کړی څو د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم رامنځته کړي. هغه وایي په دې اړه پرېکړه وسوله. امنیتي ادارو، خبري رسنیو، خپله خبریالانو او د خبریالانو له فدراسیون سره ګډه او دوامداره ناسته لرو چې موږ د خبریالانو او خبري رسنیو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم چمتو کړو. ښاغلی سنچرکی زیاتوي د وژل سوي خبریالانو له کورنیو سره د عجلو او دوامدارو مرستو باندې هم غور روان دی. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نی وای که وضعیت ته پام ونیسي روان کال به خبریالانو او رسنیو لپاره ښه کال نه وي.
بلخوا ارګ په یوې تازه خبر پاڼه کې ویلي دي چې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي امنیت په غونډه کې په وروستیو تروریستي بریدونو بحث وشو. د جمهور رئیس غنی له خولې په اعلامیه کې ویل شوي چې پرونی تروریستي برید د وینا پر ازادۍ برید او بشر ضد جنایت دی چې عاملین به یې د قانون منګولو او عدالت ته سپارل کېږي. نوموړي پر پیښه خواشیني ښودلې ده او مسؤلینو ته یې دنده سپارلې چې د تېرې ورځې د پیښې څرنګوالی او امنیتي خلاوې وارزوي او په دې اړه دې جزئیات او حقایق له رسنیو سره شریک کړي. په بیلابیلو ولایتونو کې هم د ژورنالیستانو د وروستۍ وژنو په اړه مدني فعالانو، خبریالانو او ژورنالیستانو عکس العملونه ښودلي، غونډې جوړې کړي دي. په دې لړ کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په جوړ شوې غونډه کې یو شمېر مدني فعالانو، ژورنالیستانو او خبریالانو په کابل او خوست کې د ژورنالیستانو په نخښه کول وغندل او وروستي بریدونه یې پر رسنیو بریدونه وګڼل. اصیل زازی له پکتیا نور حال راکوي.
دلته د ګردیز ښارولې په تالار کې ګڼ شمېر خبریالان، د رسنیو مسؤلین، د مدني ټولنې استازي او د یو شمېر دولتي ادارو مسؤلین سره راټول شوي. په څیرو کې د غم او خفګان نښې لورای ښکاري. دوی د کابل او خوست په ولایتونو کې د پرونیو تروریستي پیښو په ترڅ کې د وژل شویو خبریالانو انځورونو مخې ته شمې روښانه کړي. د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو له لوستلو وروسته ټولو الهي دربار ته لاسونه لپه او د کابل، خوست او قندهار وروستیو خونړیو پیښو قربانیانو ته د مغفرت او کورنیو ته د صبر او اجر د ورکړې دعا وکړه. د غبیر غونډې ته د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق، د پکتیا د خبریالانو ټولنې مشر نیاز الله اصیل، پکتیا پریس کلب مشر حکمل مسعودزي، د پکتیا مدني ټولنې استازي معروف افغان او د ولایت ویاند عبدالله حسرت پر لپسې لنډې ویناوې وکړې. دوی په خبریالانو پرونی بریدونه د افغانستان د خبریالانو پر کورنۍ د افغانستان او د بیان د ازادۍ د دښمنانو لخوا پلان شوي بریدونه وبلل. دوی ویل که د جګړې ټولې خواوې د خبریالانو په وړاندې د شنې بریدونو ته دوام ورکړي، خبریالان او رسنۍ چې تر اوسه یې په رسنیزو چارو کې د جګړې د ټولو خواوو ترمنځ انډول ساتلی، دې ته به اړ چې د جګړې د هغه اړخ په خوا کې ودرېږي چې د دوی د خوندیتوب خیال ساتي.
ژورنالیزم اساساتو ته په کتو سره هغه انډول موږ مراعت کړی. که چېرته دغسې پېښې کېږي، زه په دې باندې بېخي باوري یم چې د افغانستان ژورنالستان به د افغانستان په کچه یو تصمیم نیسي او جهاد ته به ځان اچوي. دا چې موږ بې طرفي حفظ کړې ده په دې باندې چې د افغانستان دښمنان راضي نه وي، موږ دې ته هڅوي چې موږ فقط یو جهاد ورکړو.
د دغسې انسانانو وژل چې هغه د ټول افغان ولس غږ، د ټولو ولسونو او حتی تر ارګه پورې او د ټول افغانستان وګړو ته رسوي، د دوی وژل په هیڅ یو دین کې د دوی وژل روا نه دي او بلکې افغاني کلتور هم دې ته جواز نه ورکوي او د دوی مړینه د افغان ولست لپاره بلکې د دغه رسنوی لپاره یو ستره جفا او لوی خیانت و.
کچیرته د جګړې ښکېلې غاړې زموږ خبر اعلان وژنې دا په دې معنی وي چې دوی د ولس ژبه پرې کوي، نو بیا هم هیله کوم چې دوی د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي او په راتلونکي کې دغه پېښې تکرار نه شي.
معروف افغان د پکتیا د مدني بنسټونو په استازولۍ د مدني ټولنې د خواشینۍ او ډاډګیرنې پیغام واوراوه. د پر خبریالانو پرونی بریدونه د وینا پر ازادي برید یاد کړ او امیلینی وغندل.
خبریالان په دغه وطن کې تل په دې پسې ګرځېدلی دي چې ولس ته آگاهي وړاندې کړي. آگاهي یوازې په دې معنا باندې د دوی نه و چې دوی د وسلوالو مخالفینو په خبرونه خپاره کړي او په دولت کې د اصلاحات رانولي. موږ لیدلی دي چې خبریالانو په حکومت باندې هم نیوکې کړي دي، د ولس حق یې تر غوښتی ده او همدغه اصل ته په کتو سره پکتیا مدني ټولنې دغه بریدونه په کلکو ټکو غندي، شهید شوو وګړو ته مغفرت غواړي او ورساو ته د صبر جمیل غوښتنه کوي په غم کې ځانونه شریک بولي.
د ولایت وایند عبدالله حسرت وویل پکتیا والي له خبریالانو سره په دې ویر کې ځان شریک ګڼي او په پکتیا کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هر راز ممکنه ملاتړ ډاډ درکوي. د ویرغونډې په پای کې خبریالانو له افغان دولت وغوښتل چې په قندهار کې د ارغند او په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه د مرموزو وژنو عاملین ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. همداراز دوی پر نړیوالې ټولنې او د بشر حقوقو د ملاتړ پر بنسټونو غږ وکړ چې په افغانستان کې جنګي ډلې د نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړي چې د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د 1999 لمریز کال د غوی لسمه د افغانستان په تاریخ کې د افغان خبریالانو لپاره زړه بوګنونکې ورځ وه چې په ترڅ کې رسنوالو د خپلې کورنۍ لسنه ځوان غړي له لاسه ورکړه او درې تنه یې ټپیان شو. اصیل زادای، آزادی رادیو، پکتیا.
په فراه کې هم خبریالان او ژورنالیستان سره راټول شوي وو او په کابل او خوست کې د وژل شوو ژورنالیستانو ویر په ګډه سره وژاړه. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال رپورټ اورو.
د فراه ولایت ځینې خبریالان او مدني فعالان او محلي چارواکونن په یو غونډه کې په کابل کې پر خبریالانو وروستی بریده وغندئ. د دې په خبره د خبریالانو وژل په دې معنی چې د یوې ټولنې غوږونه او سترګې وتړل شي. د فراه ولایت خبریالانو د ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې دغه پېښه دې په جدي توګه د یو بشري جنایت په توګه وڅېړي. خوشحال زرانه وایي سکوت وطن خبریالانو وه چې په دغه غونډې کې د خبریالانو قتل یو بشري جنایت وبلئ.
پر ژورنالیستانو برید په دې معنی ده چې د افغانستان د خلکو پر آواز باندې برید، په ژورنالیستانو حمله د خلکو پر د ستونزو د مناقصولو د مخنیوي لپاره یو لوی برید. که یوې ټولنې کې ژورنالیست نه وي هلته هغه په هغه ستونزو څوک نشي خبرېدلی. دوستان
پر مطبوعاتو باندې برید د هېواد د ټولنې په سترګو باندې برید دی، د هېواد د ټولنې د هغه په ژغ باندې برید دی، د هغوی په انځور باندې برید دی، د هغوی په ستوني باندې برید دی. بناً دغه بده، دغه ناوړه، دغه شرمونکې جګړه چې زموږ په هېوادوالو باندې تپل شوې ده، دا هېڅ سرحد نه مني، دا هېڅ پوله نه مني.
له بلې خوا د فراه ولایت مدني فعالان وایي چې پر خبریالانو برید پر بشریت برید دی. د دوی په خبره کله چې پر رسنیو او خبریالانو برید کېږي نو دا په حقیقت کې پر انسانیت برید دی. نقیب الله نکمل یو تن مدني فعال په فراه ولایت کې وایي چې د تېرې ورځې برید پر خبریالانو یو ناپخشونکی او کرغیړن عمل دی.
پر مطبوعاتو باندې برید د هېواد د ټولنې په سترګو باندې برید دی، د هېواد د ټولنې د هغه په ژغ باندې برید دی، د هغوی په انځور باندې برید دی، د هغوی په ستوني باندې برید دی. بناً دغه بده، دغه ناوړه، دغه شرمونکې جګړه چې زموږ په هېوادوالو باندې تپل شوې ده، دا هېڅ سرحد نه مني.
له بلې خوا د فراه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس فرید احمد ایوبي هم د لسو خبریالانو وژل تېره ورځ په سختو ټکو سره وغندل. ده وویل چې اړوند نهادونه په دې اړه کار کوي تر څو دا قضیه په جدي توګه وڅېړي.
به خاطر که برای هیچ افغان، برای هیچ انسان، برای هیچ مسلمان ایالت قابل تحمل و پذیرش نیستند. تا کی افغان کشی، تا کی مسلمان کشی، تا کی برادر کشی.
د کابل په نامه اوزی که تیر ورځ پر خبران دی ځانمر گبرید پترس که نه تن خبران ووجل شوه چې درې تنه د ازادي رادیو کار کوونکي و. تیر ورځ په افغانستان کې د خبران په وړاندې تر ټولو بد ورځ نومول شوې ده.
لا فرازو گوندی ولایت روزګان ته هلته خبریالان، ځایي چارواکي او مدني فعالان په ترینکوټ کې راټول شوي وو او په کابل کې په ژورنالیستانو وروسته برید غندلی. د یادونې وړ ده چې په کابل کې د دوشنبې په ورځ په دوو غبرګو چاودنو کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون لږ تر لږه لس تنه خبریالان ووژل شو. لاخوا په خوست کې هم د بی بی سي راډیو خبریال د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. له اروزګان څخه زموږ خبریال شریف الله شرافت تفصیل راکوي.
اروزګان کې خبریالانو او مدني فعالانو د یو ناستې پر مهال په کابل کې پر خبریالانو برید په سختو ټکو وغندي او دا یې وحشتانه عمل یاد کړي. دوی پر افغان دولت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د خبریالانو ژوند یې خوندي کړي. په دغه ولایت کې د خبریالانو د ټولنې مسؤول سیمې الله ممنن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې برید د خبریالانو د وژنې لپاره پلان شوی و. نوموړي دغه راز د خبریالانو د خوندیتوب له ټولنو څخه هم غوښتنه وکړه چې د خبریالانو خوندیتوب ته دې په حقیقت کې کار وکړي نه د شعار په توګه.
زه فکر کوم چې دغه د خبریالانو د وژنې لپاره یو پلان ځکه چې لومړۍ چاودنه کېږي وروسته خبریالان سیمې ته ځي، دوهمه چاودنه د خبریالانو د وژنې لپاره برابره شوې ده. نو اوس موږ لومړی خو د افغانستان له دولت څخه غواړو، ورپسې د هغه ټولنې چې د افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار کوي له هغو څخه غواړو چې د خبریالانو د خوندیتوب د ساتنې لپاره یوازې شعارونه ورنه کړي، په عمل کې باید کار وکړي. له هغه څخه ورهاخوا د نړیوالو ټولنو څخه هم غوښتنه داده چې لطفاً یوازې په شعار باندې دا کار مه کوئ چې موږ د خبریالانو ټولنې د خبریالانو لپاره کار کوو.
لادی سره یو بل سیمه ایز خبریال احمد شاه جواد بیا وایي چې خبریالان یو بې طرفه ډله ده او باید څوک یې ونه وژني.
هر څوک چې دغه کار کوي لومړی مو غوښتنه ورڅخه دا ده چې د ټولنې دغه آواز مه وژني. دغه روشنایي چې ټولنې ته راوړي او تاریکه ټولنه په روشنایي ټولنه باندې یا په یوه رڼا ټولنه باندې بدلی، د دغه خلکو دغه آواز مه وژني. خبریالان ټولنې ته داسې یو روشنایي راوړي چې په هره برخه کې خلکو ته معلومات ورکوي. خبریالان د نظام په نظام کې دي او نه د مخالفینو سره دي. هغه منځګړي کسان دي، یوازې خپل عام خلک باخبره ساتي او هغوی اطلاع راغو پرې رسوي.
دا په داسې حال کې دی چې د دوشنبې په ورځ د کابل په شیشې درک نومې سیمه کې پرله پسې دوه ځانمرګي بریدونه وشوه چې په نتیجه کې د نهه خبریالانو په ګډون نه ویشتنه ووژل او لسګونه یې نور ټپیان شول. په شیشې درک دوهم ځانمرګي برید هغه مهال وشو چې خبریالان د لومړي برید د پوښښ لپاره سیمې ته ورسېدل. ورسره سم ځانمرګي بریدګر د خبریالانو منځ ته راغی او ځان یې والوزوي. له دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې مدني فعالانو هم پر خبریالانو برید په سختو ټکو وغندي او له شکیل خواو څخه یې غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند ته دې پام وکړي.
پاتې د لپاره موږ راټول شوي وو او د دې سره موږ غم شریکي کوو. په سختو ټکو یې غندو چې دا خبریالان په شهادت رسي او زموږ بې ګناه وګړي په شهادت رسي. هر چا چې دا کار کړی دا د اسلام د اسلامي قوانینو د هر راز قوانینو څخه خلاف دا عمل ترسره کړی دی.
هغه یو خبریال دی، هغه چې بنا سړي سره څوک کومه کوي پرې پلی پرې باسي، هغه خبریالان دي چې موږ بنا یو ړانده یو کاڼه یو په دې نه پوهېږو. هغه غږ دی موږ یو ستونزې یاسته ستونزې چې موږ لرو، هغه هم دی چې موږ غږ درې او دولت ته ودرې او لړپوړي چارواکي پرېسي.
د په داسې حال کې چې د کابل د تیرې ورځې په ترهګریزو بریدونو کې په وژل شوو خبریالانو کې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عبادالله نانزی او محروم درانی هم شهیدان شول. د یادونې وړ ده چې په تیرو څو ورځو کې بیا یوازې دوه خبریالان د نامعلومو وسلوالو لخوا په غلچکي بریدونو کې هم وژل شوي، چې یو په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند او بل بیا په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه و. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کابل کې په پرونیو حملو کې د ازادي راډیو درې خبریالان په هغه نهه ویشت کسانو کې و چې ووژل شو. عبادالله هنانزی، محرم درانی پرون سهار د چاودنې پر وخت دفتر ته په لاره وو او جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. سباون کاکړ چې د اولې چاودنې د ویډیو او عکس اخیستلو لپاره سیمې ته تللی او په دوهمه چاودنه کې اول زخمي او بیا په روغتون کې شهید شو. فرشتي جلالزی له سباون کاکړ سره د وروستیو خبرو په اړه لنډ یاداشت لیکلی او له هغه سره د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو د خدای پامانۍ په توګه خبرو.
د پروان ولایت د دارالعلوم په مدرسه کې د ماین د چاودنې له کبله دغه ولایت د علماو شورا رئیس وژل شوی او د یادې مدرسې شپږ تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي.
سباون کاکړ د هغه په خپله خبره سپیره میره خبریال و او دا د نن یې سپیرو خاورو ته ټیټ کړ. سباون ما لنشتینه دی لیدلی خو ژغ می ډیر خورشیده هر ور به مرتویل چې په رادیو کې دی ژغ مثال نه لري خندل به وای ژورنالیستان شپهیږي چې څوک کومه خبره خوشاله کیږي د شنبه پر ورځ مو د کابل پر هوا خبري وکړه چې ګرمه ده دوړی او خاورې دي او مو خندل سمج د دفتر پر اشپزخانه مو ډیر وخندل چې تل لوبیا پکې پخوي خدای شاهد دی چې په خبرو کې مې څو وار ورته وویل چې خپل ځان ته ښه فکر وکړي او د خطر سیمې ته دی نه ځي سباون کاکړ د ازادي رادیو لپاره ویډیوي پروګرامونه جوړول او تل به د انتحاري حملو او د بمی چاودنو سیمو ته تو او هلته به یې فلمونه او عکسونه اخیستل ویل یې نه موږ څوک څه کوي سپېره میره خبریالان یو له موږ سره څوک کار نه لري د سباون کاکړ جنازه نن سهار خاورو ته وسپارل شوه د قبر اقصی د ازادي راډیو پر ویبپاڼه خپور شوی د سپېرو میرو خاورو انبار او پر سر یې د سباون کاکړ عکسونه په قبر یې لکه چې اوس اوبه پاشلې وې په عکس کې خاورې لمدې معلومې دي خو وچ بسې د کابل دوبۍ پیل شوی دی د تیری شنبه په ورځ مې ورته ویل تمام ورځ په دفتر کې یاست یو وار داسې نه کېږي چې زه زنګ ووهم او څوک یې بې ځوابه پرېږدي خندلې وای په کابل کې نور څه پاتې دي مال بیا زنګ در ووهم بیا به خبرې کوو پرون سهار په دفتر کې خبره شوم چې زخمی دی په زړه کې راوګرځېدل چې ښه سي زنګ به ور ووهم او ورته وایم به چې دا دی زنګ مې در ووهه چې بې وادې نه سم خو لږ شېبه وروسته یې د مرګ خبر راډیو ته راورسېد له دې سره زما او د سباون کاکړ خبرې تر بیا پاتاسوی نو ملګریا سپیره سفر دی بخیر او تر بیا خبرو
دوستانو زما د همکاري فرشتي جلالزی یاداشتو چې د زموږ د بل همکار ارواخات سباون کاکړ په اړه یې لیکلی و د نوموړی چې په پرون نوې پیښه کې لومړی ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه جسد نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو لکه په تیرو رپورټونو کې مو هم چې واورېدل په کابل کې د دوشنبې په ورځ په دوو ځانمرګو بریدونو کې 9 کسان وژل شول په وژل شوو کې د ازادي راډیو د درو همکارانو په ګډون 9 کسان خبري اعلان وو دا خبري اعلان څوک وو په دې اړه ملالۍ بشیر معلومات راټول کړي چې له تاسو سره شریکي
شاهمری له 15 کلونو راهیسې له فرانسې خبري اژانس سره د مشر اکاس په توګه کار کاوه شاهمری د کابل د شمالي وو د دوشنبه په ورځ تر لومړۍ حمله وروسته شامرای د پیښې ځای ته رسیدلی و او د فرانس پریس د راپور له مخې تر دوهمې چاودنې مخکې خپل همکار ته پر واتس اپ یو پیغام واستاوه چې هر څه سم دي او دی د عکسونو تر څنګ د پیښې د ځای ویډیو هم جوړوي د دوی مېرمنې او د یوې لور په ګډون شپږ اولادونه تر شا پرېښودل غازی رسولی په کابل کې له 4 کلونو راهیسې له یک تلویزیون سره د خبریال په توګه کار کاوه د یک تلویزیون د معلوماتو لمخې غازی رسولی د پروان ولایت په سید خیل سیمه کې زیږیدلی و یو 20 کلن رسولی په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم د پوهنځي د آخري کال محصل و غازی رسولی واده نه و کړی سلیم تلاش په کابل کې له 2 کلونو راهیسې له مشال تلویزیون سره د خبریال په توګه کار کاوه د پیښې پر مهال ښاغلی تلاش د لومړۍ حملې د پوښښ لپاره سیمې ته تللی و تلاش کوزده کړې وه او ټاکل سوې وه ډېر ژر واده وکړي علي سلیمی یو اونۍ مخکې له مشال تلویزیون سره کار پیل کړی و دی له سلیم تلاش سره یو ځای د پیښې ځای ته تللی و چې د دوهم ځانمرګې برید قرباني سو نوروز علي رجبي له یک تلویزیون سره څه کم یو کال د کمرمن په توګه کار کاوه خو تر دې مخکې یې په رسنیو کې د کمرمن په توګه 15 کاله دنده ترسره کړې وه 26 کلن رجبي د خپلې کورنۍ یوازینی د ګټې وټې سړی و د سپین سرې مور او ځوانه مېرمن تر شا پرېښودې د یک تلویزیون په وینا نوروز علي رجبي په راتلونکو 2 اونیو کې پلار کېده خو خپل کوچنی یې ونه لید یار محمد توخی د تلو تلویزیون سره کمرمین و د لیات تلویزیون سره تیرو 12 کلونو راهیسې کار کړی و توخی سپین سرې مور او پیغله خور او ناواده کړې کوزدن تر شا پرېښوده خور یې د سرطان ناروغي لري چې ده ورباندې درملنه کوله دی 45 کلن و او ټاکل سوی و په یوه میاشت کې دننه واده وکړي احمدشاه په همدې حال کې د دوشنبې په ورځ په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو تر حملې لاندې راغی او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه د بی بی سي له افغان څانګې سره له تیر یوه کال راهیسې کار کاوه د بی بی سي د معلوماتو له مخې احمد شاه په لنډه موده کې د یو زیارکش او وړ خبریال په توګه خپل نوم جوړ کړی و. احمد شاه 90 کلن و او تیر کال یې کوزده کړی و.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د احمد شاه له ملګري او د ډیوه راډیو له همکار حکمل سادات د حکمل سادات د احمد شاه په اړه داسې وایي.
احمد شاه زه له ډېرې وړکتوب نه پېژنم، ځکه چې زه او دای نه مسلکیان یو، بلکې کلیوال هم یو، یو کوم والا خلک هم یو. احمد شاه په خوست کې زېږېدلی او په خوست کې مکتب لوستی او په خوست کې شیخ زاید پوهنتون نه د ژورنالیزم پوهنځی نه خلاص شوی او د کوم بل ولایت نه دی، او خاص په خوست کې دی. د خپل زېږېدلی دلته نکای په خوست کې شوې ده. احمد شاه ډیر نرم مزاج سړی و. زموږ په ملګرو به چې چېرته بنډار جوړ کړ، د بنډار په منځ کې بدای و، ملګری به یې خندول، تل به ملګرو ته د خوشحالي ورکوله. احمد شاه چېرته به چې ملګری تلل، د نور ملګرو په غوښتنه به دی هر وخت د هو په خوله کې و، نه به یې ډېر په خوله کې نه راتلل. احمد شاه عموما کې ډېر نرم مزاج سړی و او د ملګرو په غوښتنه به یې هر کار ترسره کوه.
دا ډیوی رادیو خبریال حکمل سادات او چې د خپل وژل شوی ژورنالیست ملګری احمد شاه په اړه څرګندونه کولې. دوستانو د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. نوریاس نوری په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ نن د ملي امنیت شورا په غونډه کې په کابل کې د پرونی خونړی برید په اړه خبرې وشوې، او د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې اشرف غنی مسؤول امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي خلاو په اړه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. پرون د کابل په شش دره کې په ځان وژونکي حمله کې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون نه خبریالانو وژل شول. په دې کې نه ویشت ملکی وګړي وژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه له حکومت غواړي چې په کابل کې پر خبر اعلان د تیرې ورځې برید په غندنو دی بسنه نه کوي، بلکې دا پیښې د په اړه لخیز ډول وڅېړي او عاملان دي د قانون منګولو ته وسپاري. دغه راز د ادارې نن په یوې خبرې کړې لمې کې له حکومت غوښتي چې د سور لسمه د بیان د ازادۍ د قربانیانو په نوم رسمن په جنتري کې شامل کړي. ایران د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغو اهداو په خاطر چې تهران په پټه د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام مخته وړي او بدنامه دروغجن وباله. د ارمنستان د پراخو مظاهرو د مشر نیکول پاشینیان په غوښتنه په زرګونو کسان بیا د پلازمینې ایروان واټونو ته راوتلي دي. او نیویارک ټایمز خبر ورکوي چې د امریکا ځانګړي مفتش رابرټ مولر چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې او د ترامپ لخوا د عدالت د مخنیوي د احتمال په اړه څېړنه کوي د پوښتنو یو لست امریکا د ولسمشر ټرمپ وکیلانو ته سپارلی دی.
دوستانو اوس هم واصل وسال څو اقتصادي خبرونه وبخښئ، څو سپورتي خبرونه دراوړئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس کرکټ سیالۍ په لړ کې د امو زون لوبډله پای لوبې ته ووته. افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې امو لوبډلې په خپله وروستۍ لوبه کې کابل لوبډلې ته د یوې پاڼې او څوارلسو منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته ورسېده. دغو سیالیو بله لوبه د سپین غر او مسینک لوبډلو ترمنځ د کونړ په لوبغالي کې دوام لري. د دې لوبې پچا مسینک لوبډلې ګټلې او لومړۍ د توپ وهنې پرېکړه کړې. د جوانان استقلال لوبډلې د کابل د فوټسال د لومړۍ لیګ سیالۍ وتلولې خپله کړه. افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د حمل یاوري میاشتې له 15 منټې څخه د شلو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیل شوې وه چې نن د سور د میاشتې په 12 نیټه د جوانان استقلال لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په پایلوبه کې جوانان استقلال لوبډلې د میهن ځوانان لوبډلې ته 2-2 په وړاندې ماتې ورکړه. حمید معصومی چې په دغه سیالیو کې یو ډېر ښکلونه وهلي و د کابل د فوټسال د لومړۍ لیګ سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې چنای سپر کینګز لوبډلې ډیلی ډاډ ویس لوبډلې ته د 13 منډو په توپیر ماتې ورکړه. چنای سپر کینګز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د 10 وکټو په زیان سره خپل سیالي لوبډلې ته د 212 منډو هدف وټاکه، چې په ځواب کې ډیلی ډاډ ویس لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 وکټو په زیان سره 198 منډې جوړې کړې او لوبې د 13 منډو په توپیر بایلو ده. شین واټسن چې د چنای لوبډلې په ګټه په 30 بلونو 28 منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د دغه سیالیو د نن شپې په لوبه کې بیا رایل چیلنجرز بنګلور لوبډله د ممبئی انډینز لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ورزش خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره وایي د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی. د ادارې دا خبره د سې شنبې په ورځ په یو رپورټ کې کړي. سیګار وایي چې په ولسوالیو باندې د طالبانو کنټرول هم سږ کال 4.5% ته لوړ شوی. دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځیانو شمیر تقریبي کمیږي، خو دا ردوي چې د طالبانو او نورو ترهګرو حاکمیت زیات شوی. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي په تیر 2012 کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو نږدې 11% سرتیری کم شوي. د ادارې د سېشنبې په ورځ په یو رپورټ کې دا مسله یاده کړي. د سیګار په خبره د سږ کال په جنوري کې د افغان ځواکونو شمیر چې ملي اردو، هوایي ځواک او پولیس پکې شامل دي 2,96,400 تنو ته رسېده. په داسې حال کې چې همدا شمیر د تیر 2012 کال د جنوري میاشتې په تناسب 10.6% کموالی ښيي. د افغان پوځیانو رسمي شمیر 3,43,000 تنه یاد شوی. د فرانسې خبري اژانس د سیګار ادارې د تازه رپورټ په حواله ویلي چې پخوا به هر کال د افغان وژل شوي پوځیانو شمیر څه باندې 15,000 تنه ښودل کېده، خو اوس دا شمیر د افغان حکومت په غوښتنه نه خپرېږي. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د افغان پوځیانو جوړول او پیاوړي کول د امریکا او د هغې د نړیوالو متحدینو یو مهم لومړیتوب دی، نو په همدې خاطر د افغان پوځیانو په شمیر کې کموالی ډېر د اندېښنې وړ دی. سیګار ادارې دا هم ویلي چې د افغانستان د 1,400 ولسوالیو 4.5% برخه د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په لاس کې ده. هغه شمیر چې د یادو ارقامو د ټولولو له تاریخه تر ټولو لوړ دی او هم په خلکو د دې ډلو کنټرول له 9% ته پورته شوی. اخوا په نږدې 50% برخو افغان حکومت کنټرول لري او په پاتې برخو جنگ روان دی. رویټرز خبري اژانس بیا د سیګار ادارې د تازه رپورټ د موندنو او د دوشنبې په ورځ د لسو خبریالانو په ګډون د شاوخوا 150 کسانو وژل کېدو ته په اشاره ویلي چې دا ټولې پیښې په افغانستان کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د قوت پیغام ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځ شمیر په تقریبي لحاظ کمیږي، خو په خبرې دا کمښت بیرته د جلب او جذب له لارې پوره کیږي. دغه وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمانش د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د رپورټ دویمه برخه چې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو د حاکمیت زیاتېدل دي رد کړه.
همیشه 10% کاهش په نظر کې نیولې، 10% په ټول په جهان په اردوګان کې شامل ده. اما د پروس کال تر اوسه مونږ همیشه خپل عملیات په افغانستان کې په خطوګه سر تر سوالي او مونږ په افغانستان کې 3 کال مخکې تر اوسه هیڅ کوم جغرافیا
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې د افغان پوځ له پیاوړتیاو او عملیاتونو ډاډ ورکوي چې د کابل په تر ټولو خوندي شوې سیمې ششدرک کې 214 د لسو خبریالانو په ګډون 10 کسان ووژل او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړل. د پرونیو ترهګریزو حملو په نتیجه کې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانځای او محرم دورانی هم شهیدان شول.
دوستان او تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبری مطالبه برخه پای ته رسو، د افغانستان د پوهنې د وزارت د چارواکو له هغو اندېښنو مقابله وشي د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د ثبت په توګه د ښوونځیو کارولو ته لري. واصل وصال په دې اړه رپورټ لري. ورپسې د ښځو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مو باسي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپل اندېښنه د کورنیو چارو وزارت سره شریکه کړې. د دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر حقمل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې فعاله مرکزونه پوهنیز بهیر له خنډو ستونزو سره مخ کړي، نو دوی به په دې اړه پرېکړه وکړي.
امنیت مکاتب ما زیر تهدید می باشه.
دوی وایي که زموږ د ښوونځیو امنیت له ستونزو سره مخ کېږي، نو د پوهنې وزارت د حق لري چې په شوي هوکړه له سره کتنه وکړي. لدی وکړي چې دا حالت ډیر خراب نشي. اوس هم موږ هر څه له نږدې سارو. که وضعیت خرابېږي، نو د پوهنې وزارت اړ دی چې خپله پریکړه وکړي. ښاغلی حقمل وایي په دې برخه کې د ولسمشر حکم دا دی چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د مرکزونو امنیت ته دې جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د نوم لیکنې اکثره مرکزونه په ښوونځیو او جوماتونو کې جوړ شوي چې د مسلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي دي. د تیرې شنبې په ورځ د کابل دشتي برچی سیمې په یو ښوونځي کې چې د تذکرو د ویش مرکز پکې و، په یو انتحاري حمله کې شپېته کسان مړه او نږدې 130 نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د نومونو د ثبت او د تذکرو د ویش په مرکزونو د حملو دوام په روانو ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت پر مرکز وروستۍ حمله څو ورځې وړاندې په جلال آباد کې وشوه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رای ورکوونکو د نوم لیکنې او د تذکرو د ویش د مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: په پوره توان سره هڅه کوو چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې او د تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت ټینګ کړو، څو دښمن ونتوانېږي چې حمله وکړي. په دې برخه کې موږ د ټولو خلکو په ځانګړي توګه د پوهنې وزارت همکاري غواړو. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نېټه په پام کې دي. په ورته وخت کې د پوهنیزو چارو کارپوه صدیق پتمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغېزمن شي، نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې د افغان خزو لپاره د کار برابرولو ماسي ته ورغلیم. په دغه ماسه کې بي وزلو مېرمنو ته د خیاطۍ، سواد زده کړو او داسې نورو برخو کې د زده کړو زمينه برابره شوې ده. د خبرونه په جریان کې په دغه ماسي لکړنو خبر شي. هله دا تر پای را سره ملوسي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې خزه د خوونې، تحصیل، کار، روغتیایی خدمتونو د لاسرسی د حق او په قوانینو کې له نورو در شویو حقونو څخه د ګټه اخیستنې څخه مانع شي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15 ماده.
د یوې کونډې ښځې خبرې ما اورېدې چې له اقتصادي ستونزو څخه د خلاصون په خاطر د خیاطۍ زده کړې ته راغلې وه او غوښتل یې له دې لارې د خپلو ماشومانو لپاره روزي وګټي. قدرمنو اورېدونکو، ګڼې هغه افغانې ښځې چې مالي وضعه یې چندان ښه نه ده، ډېری کونډې دي او یتیمان ور لغړې دي، یا یې مېړونه موتاد یا بېروزګاره دي، نو دوی د یوې مړې روزي پیدا کولو په خاطر ګدایي کوي او تل نورو ته په تمه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. خو د دوی په مقابل کې بیا یو شمېر مېرمنې زحمت باسي د خامک ګنډلو، مری اوبدلو، مالدارۍ، خیاطۍ او نورو برخو له لارې غواړي په ځان بسیا او له بېوزلۍ ځان راوباسي. په ډیری مواردو کې لیدل شوي چې یو شمېر اشخاص او موسسې د بېوزلو ښځو لپاره د زده کړو او کار زمینه برابروي چې دوی وکولی شي خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د همدغه سي مرکزونو لړډلې څخه یو هم د افغان خزو لپاره د کار برابرولو مؤسسه ده چې ل څباند یو کال راهیسې د خیاطۍ سواد زده کړو او په حقوقي او صحي برخو کې ل خزو سره مرستې کوي او دوی ته د کار زمينه مساعدوي. د یادې مؤسسې د مالی برخې د مشر سید محمد احسان په وینا د دې مؤسسې د جوړېدلو لوی هدف دا و چې بېوزلو مېرمنو ته د کار زمینه برابره شي او له یوه کال راهیسې نږدې سل ښځې د یاد مرکز له مختلفو برخو څخه فارغې شوې دي.
اصلا دا مؤسسه چې موږ ایجاد کړه د دې نه هدف دا و چې د ښځو دپاره چې یو محرومه طبقه ده په افغانستان کې د دوی دپاره د یو کار زمینه برابره شي او ډېر زیات فعالیت هم موږ درلوده چې د خیاطۍ په بخش کې د سواد موزی او نورې راهنمایګانې وې. په دغه بخشونو کې موږ ډېر زیات فعالیت درلوده. دوه ځله فارغین موږ درلودل چې در حدود یې سلو نه شاید زیات وي. دا پروسه بیا جدید موږ آغازه کړې ده چې انشاءالله چې دا ځل زموږ تعداد ډېر زیات وي.
خغلی احسان د یاد مرکز اسانتیاوی یادوی وایي هغه میرمن چې له دې مرکز څخه فارغه شوی اوس خپل کار کوي او ځینو میرمنو ته دوی هم د کار زمينه برابره کړې ده.
اساتیاوی خو ورته واقعا چې زیات دي ځکه دلته موږ هر نو ماشینونه مجهز تمام وسایل ټول ورته په اختیار کې یخې دي مکمل ساختمان هر څه بریالي او موفق او سازان دي خاطر کې او د روزمره کار کوي او یو وخت بل موږ لرو چې د سواد موزي دي ډیر خطرې نراني موږ لرو چې دوی سره کومک کوي او ان شاء الله چې دا پروسه د خزو لپاره ډیره زیاته موفق او پاملرنې وړده. دا سه فامیلونه او چې دا غي زندگی فکر کوم چې مشکلات زخت زیاتو یو څو نفرونه اطلاع لرم چې هغه کاروبار شروع کړي د خپل پکوڅه کې او پکوڅه کې کاروبار شروع کړي دي چې دوی ته مخکمه ویل چې سرټیفیکټونه او سندونه مهم ورته ورکړي.
اوریدونکو دا د دې مرکز هغه برخې ته راغلم چې دلته زمونږ غړي خويندې خیاطي کوي د خیاطي په کارونو کې دي. زه ګورم دوی لګیا دي ځینې قیچکاری کوي ځینې ماشین ګرځي او استاد لګیا ده دوی ته درس ورکوي. استاد تاسو مو لومړی نوم راته وای؟
زوکره الله دې مرسمه مرکز
تقریبا ازمانم زاکره ده شپږ میاشتې کېږي په دې مرکز کې د خیاطۍ درس ورکوم. یوه دوره شاګردان مې فارغ کړل. دا مو دوهمه دوره ده. موږ پیل له ابتدایي درسونو کوو بیا همداسې مخ په وړاندې ځو. له سهار نه تر مازیګر از منکاري وخت دی. دلته ډېرې بې وسله غریبې او کونډې مېرمنې او یتیمې نجونې راځي. زه په خپله هم دوه ویشت کاله کېږي چې کونډه یم. شپږ ماشومان لرم او د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. له دې ځایه فارغې شوې شاګردانې مې اوس په خپلو کورونو کې د خیاطۍ دوکانونه لري او په ځان بسیا شوې دي. آن ځینې ما ته بلنه راکوي چې کار ورسره وکړم.
مور مې ګډه شپه هم راي مو اگر کار کنی.
دلته زمونږ غني خويندې ناستې دي. زه به دوی سره خبرې کوم. تاسو منو راته وای؟
دې مانم زهرا.
څومره موده کېږي چې خیاطي کوي دلته راغلي؟
درې میاشتې کېږي دلته راغلي.
ډېر ښه. زه چې ګورم قیچي دې په لاس کې د اخبار در سره د څه قیچي کې چې برش کوي لکه چې
په دې کې امریلا کټ کوم چې دا دې زنه ناو کلی دي. دا وګوره چې دغسې ګرځېږي بېرته او دا مې ټټار کټ کړو او دا هغه یې لاندې لمنه شوله ورته ورسره لستونې وي دغه دي دغه یې ټټر شولو دغسې کټ کړو دای لستونې شول
مخکې د خیاطۍ زده وکړه دې مرکز ته چې راغلی زده کړه.
مخکې ما په کور کې خیاطۍ داسې لاس کاله به ما خیاطۍ کړي خو په خپل کور کې مې کوله. اوس دا نوي ډیزاینونه دي او نوې زمانه شوله. د دې لپاره زه خپلې استاد ته راځم دلته ورسره کالي ګنډم او زده کول پیل کړم.
که د خپل ژوند په اړه دې راته ووایې ماشومان لري واده دې کړی؟
واده مې خو بې وسه یم نو څلور اولاد لرم خو خپل مور سره مې په کور کې.
آینده کې څه پلان لري چې خیاطۍ زده کړې یو کارګاه ولري خپل خیاطۍ وکړي پسې تصمیم لري؟
زه چې خیاطۍ دي استاد سره زده کړم نو زه تصمیم لرم چې زه کارګاه ولرم. زه پکې خیاطۍ وکړم نور ته ور زده کړم او ماته پکې څه پاتې کېږي همدغه سې چې زه خپله گزاره پې کوم.
ډېره مننه.
خیر چې مننه.
دلته یو بل خور غورم دوستانو چې لګیا د باف کوي. یو خاسته جاکټ از ما په نظر چې شیرچای رنگی ده. خورینم درته وای
نو می سایمانه.
څومره وخت کې چې د کورس راغلی؟
تقریبا درې میاشتې کېږي چې د کورس راغلی یم.
او څومره دې دغه بافت زده کړی؟ دغه د جاکټ اوبدلو دغه شیان
ډېر مې زده کړی ده. او زه ډېر دې کورس نه راضي یم چې زه درته راځم. مونږ اول چې زه چې وم چې ډېر مې د کورس ارمان یې وم چې د خیاطي کورس ته لاړه شم. اوس دلته چې راغلم دغه ډېر صفتونه کېده د دې کورس، نو ما ته مې مور اجازه راکړه چې لاړه شم. زه درته راغلم، غواړم نور په هر کې مې زده کړه کوم، لکه خیاطي، انګلیسي، ریاضي او داسې نور کورسونه.
دا اوس چې زه ګورم جاکټ وبي، نور څه شی اوبدلی شي غیر له جاکټ نه؟
هو، خولۍ، باف، الیف، جورابې، دا سينو شان.
مات
الف، مات
الف، مات
الف، مات
ب
ب
اب اب.
دوستانو، دا د مرکز هغه برخه ترغلم چې دلته د سواد زده کړه انجونو ته ورخی. دلته زمونږ ګڼې خويندې ناستې دي، استاد لګیا د دوی ته درس ورکوي. وربشم دوه خويندو سره به خبرې وکم چې دوی څومره دلته درس زده کړی دي او څومره راضي دي او څه زده کړی تر اوسه کنه. دوستانو، دغلته زمونږ یو پروګرام ناشته ده، قلم او کتابچې په لاس کې دي. زه چې ګورم دوی ځینې لغتونه لیکلي دي، نام خدا خاطر هم ډیر ښایسته ده. خورجانې کوم دی راته لمړی وای؟
نوم یې سایمانه.
دا د څه لیکلې ده جمله راته ته وای؟
زه د افغانستان سره ډېره مینه لرم.
ډېر ښه، ډېر ښه. څومره موده کېږي چې دې مرکز ته راغلی؟
دوه میاشتې کېږي چې راغلی یم.
خورجانې، مخکې تا درس ویلې، مکتب ته تللې، څنګه و؟
نه نه مې ویلې، ځکه چې ما هېڅ ختمې نه و، زه نه پوهېدم. اوس چې د سواد مزید ته راغلی یم، اوس ډېر شیان دلته زده کړي دي او پوهېږم چې دا مې څه شی لیکم او څه وایم. اوس مې چې د سواد مزید مې چې زده کړه، غواړم چې دولتي مکتب ته لاړ شم، هلته درس وایم او د اول نمره فارغ شم او بنده کې وظیفه وکړم.
په دې مرکز کې ښځو ته د درې میاشتو په موده کې زده کړې ورکول کېږي او وروسته له فارغېدلو دوی ته سرټیفیکیټ ورکول کېږي او بیا له دوی ازموینه اخیستل کېږي. کبریالی شي همدلته بیرته په دنده ګمارل کېږي. د افغان ښځو لپاره د کار برابرولو مؤسسه د خیاطۍ او سواد زده کړو ترڅنګ ښځو ته حقوقي مشورې او صحي معلومات هم ورکوي چې په دې برخه کې په واړه عمر کې د نجونو د ودولو په ازرارو، بلوغ ته د نجونو د رسیدلو په وخت کې د هغوی ستونزې او نور موضوعات شاملېږي. د ښاغلي احسان په وینا، دوی په حقوقي او صحي برخه کې مسلکي استادان لري او میرمنو ته په حقوقي او صحي برخه کې عامه پوهاوی او آگاهی ورکوي.
او مونږه دغه خیاطي او د سواد مزید د دې په خوا کې یو بخش بل هم لرو چې هغه آگاهی دی. دا په دې کې مونږه پروفیشنل کسان، ډاکټران هم لرو او د ثقافت اسلامي استادان مونږ سره موجود دي، د استادان ټرینران دي. او آگاهی دی قسمت کې دوی ته لکه د ماشومانو حقوق دي، د خزو حقوق دي، د خزو سره زیاته دا مسائل زیات شي ودي، ودونه مخکې د سن د تلس کلانه نه مخکې ودونه د هاغوي مشکلات، بادي مشکلات. نو په دې عرصه کې مونږ هم فعالیتونه لرو او دا یو بخش د آگاهی دي. زمونږ
د نوموړي مرکز یو غړی او د پروګرامونو تنظیمونکي لیزا وای، له تیر یو کال راهیسې دوی د خوندزیو لارې سروې کوي او له دې لارې بې وزله نجونې او ښځې دې مرکز ته جذبوي. او کله چې همدا ښځې تر درې میاشتو زده کړو وروسته د دوی په امتحان کې کامیاب شي، دلته په دې مرکز کې دوی کار ورکوي.
از سال گذشته
لتیری جو کال راهیسه لدی موسسه ډیره بې وزله میرمنې فارغ شوې دي. زمونږ کاری پلان داسې دی چې زه خپل دولتي خوانځي ته ځم او هلته د غریب کورنیو لنجونو سره خبرې کوم. بیا د همدې د کوونکو لاري کونډې میرمنې او یتیمې انجونې جذبو. بیا درې میاشتنی ترننګ ورکوو. لدریو میاشتو وروسته که همدغه میرمنې زمونږ په امتحان کې بریالی شي، بیا هم دلته په موسسه کې په کار ګمارل کیږي چې له همدې لارې دوی د خپل کور لګښتونه پوره کوي.
که در کوم مصارف کې به دوش از اینا در خانایشان می باشند، امونه را پوره کړي.
د دې موسسه د مسولین په وینا، له دې مرکز څخه ډېر فارغ شوی خزي اوس خپل کاروبار لري او اقتصادي وضعیت ډېر ښه شوی دی. درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخښنو کې الله سپارم. ښه چاره.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
کور کلی
جوړون کې مریم توخی،
سلامونه او نیکی هلیمه و منه هیله دروغه و جور ببوسته. درن اوریدون کو آیا لکورنه سر یوزای میل زایو تزایی؟ کزای لکمو ستونزو سر مخ کیگه یاو دا داغا ستونزو ده حل پارا باید چوشی؟ دا حقا پختنی دی چه پنانانه کور کلی خبرونه که بدر تا زواب شی؟ دا خبرونه ما مریم توخی جوڑه کرده او فرشته مرسال باید در تا ورانده کی؟
درن دوستانو د مصروفه او لستونزو په ډاک ژوند کې کورنۍ تفریح او ملي ته ځانګړې اړتیا لري، لکه څنګه چې د جسم د روغتیا او سلامتیا لپاره خوراک او څښاک ته اړتیا ده، نو دا حتمی خبره ده چې د ذهن د آرامتیا او سلامتیا لپاره تفریح ته وخت بیل شي. په نور نړۍ کې کورنۍ د میلې لپاره ځانګړی وخت او ځانګړي ځایونه لري، خو دا ډول میلې ځایونه په افغانستان کې کم تر سترګو کیږي، نو ځکه ګڼې کورنۍ له میلو څخه بې برخې دي. موږ له دوو تنو څخه پوښتلي چې دوی په خپل ولایت کې میلې ته ځي که څنګه.
مسعود وحیدی هم د لغمان ولایت، په لغمان کې مشهور د میلې ځای د مهتلام بابا زیارت دی، بل د میلې ځای اوس په قلعسراج باغ کې جوړ شوی ده. بیا د جمعې ورځ پنجشنبه درونټې ته ځي، هلته د ځوانانو پارک ورته، دلته مزاحمتونه ډېر وي. میلې ځایونه چې څومره زیاتېږي، تفریحي پارکونه زیاتېږي، دا د روښان راتلونکي لپاره ډېر ښه ده. ته سړی ځي آرام محیط کې یا فیملی نه ځي.
په غزنی کې خو بدبختانه هلته د غزنی شاوخوا امنیتي حالات سم نه دي، نو عموما خلک چې کله وځي نو د زیارتو میرتو ته ځي، ښار شاوخوا زیارتونه دي او څو غونډیو ته وځي، خو هغه هم دومره شنې نه وي، خصوصا په دغه کې پسرلي کې.
د کابل اوسیدونکي فریده بیا وایي چې دوی کله ناکله میلې ته ځي خو مناسب ځای نشته.
کله ناکله زو فامیل سره بهر وځو، خو متاسفانه بدبختانه وایم چې موږ په هیواد کې یا کابل ښار کې داسې میله ځایونه نشته دي چې هغه کورنۍ بیا خصوصا هغه کورنۍ چې ځان سره مېرمنې بوزي په لونې ورسره بوزي، داسې ځایونه متاسفانه کابل ښار کې نشته دي. ډېر کم دي کوم پغمان خواته ځینې وخت خپل کورنۍ سره تللي یو، یا دا نوي پارکونه چې جوړ شوي دي، ځاځي پارک ته هم کله ناکله ځو، خو ډېر نه. دلته د میلې د تګ فرهنګ نه دی نهادي نه شوی او خلک ورسره ستونزه لري په بل نظر ورته ګوري.
مسکا سیل چې د ننګرهار اوسیدونکي ده، ورنه پوښتو چې دوی له کورنۍ سره په میله ځي که څنګه. نوموړي وایي چې د کابل ښار سربیره د هیواد په ګڼو ولایتو کې د کورنۍ لپاره خوندي میله ځایونه نشته، نو ځکه له کورنۍ سره یو ځای نه ځي.
سم ځایونه نشته دي پارکونه یا د ښځو دپاره د سم ځای نشته ده، نو نه کېږي چې لاړ شو. مزاحمتونه هم دي، امنیتي ستونزې هم دي. یو دفعه لاړو میلې ته هم داسې فامیل سره زموږ سړیانو، نو زما خاوند هلته هلکانو پر ځای یو ګان شی ویلې جنګ شو، نامه خاطره نور پرې نه ښودلو وای، نور یو دوستانو کره ځو، نور یو خانه به مزاحمت دي خلکو، بل خانه به وایي چې هله چې انتحاري کېږي، هله چې جنګ شو، هله چې دا خبره ده. ډېر هم زړه په تنګ شي، بیا پټ لاړ شو پټ راشو، که نن داسې نه کېږي. نور سړیان خو مګه نه بیو.
نوموړی وایي چې په میله ځای کې باید ځانګړي اخلاق وکارول شي او هیڅوک د نورو د تنګولو سبب نشي، او که چیرې داسې کار وشي نو باید مسؤول اشخاص مخنیوی وکړي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د کابل ښاروالۍ د نشراتو له رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
څنګه د خیر سره په 1990 کال کې داسې پلان نشته چې دغه پارکونه د خیر سره لا زیاتوالی عمومي
د 14 پارکونو د احداث او بسازي لپاره ډېر منظمه پلان مو ترلاسه نیولی ده، چې 6 کال انشاءالله په 1990 کال کې موږ به 14 پارکونه په لوګرانو درنو شریانو ته استفادي لپاره برابرداري ته وسپارو.
دا چې دغه 14 پارکونه په کومو نایو کې دي دا به هم ستاسو نوم وره.
دا پارکونه د علاءالدین پارک دی چې په شپشمو ناحیه کی موقعیت لري. هغه شریانو چې په شپږم، وووم، دیارلسوم، دریوم، دووم او پنځم نواحیو کې ژوند کوي، دوی به وکولای چې د دې پارک ګټه پورته کړي. او بل پارک مو د وزیر آباد په لابجر کې چې په څلورمه ناحیه کې موقعیت لري او څلور جریب مساحت لري. بل پارک مو تر رحمان مینه چې اتمه ناحیه کې موقعیت لري. بل پارک مو په احمد شاه بابا مینه په دولسوم ناحیه کې دی. بل پارک په پنځلسمه ناحیه کې ده چې د سیسوم خیرخانه پارک دی، او دا هم اته جریب مساحت لري او ډیر غټ پارک دی. نو هغه شاریانو چې په پنځلسم، یولسم، اتلسم او ولسم نواحیو کې ژوند کوي دوی کولای شي ښه ګټه پورته کړي. بل پارک مو د لیسی مریم پارک دی چې په یولسم ناحیه کې موقعیت لري، د شپږ جریب مساحت سره. دا هم یو ډیر ښه پارک دی چې په یولسم، پنځلسم ولسم نواهیو که تا شریان تا با استفاده ورو کردی او بل پارک مو دا قلی احمد خان پارک دی چی پا اشپار لسم ناحیه که موقعیت لری دا اتاه اشپی تا جریب مساحت دیر غد پارک دی چی دا اشپاجوم دو لسم شلوم یا وشتوم دو وشتوم او نه لسم نواهیو شریان تا با استفاده ورو کردی نور دا پارکونه او نور پارکونه هم دی چی مجموعان سوار لس پارکونه په دیاله سو وه نو یوم کال کې ان شاء الله ګټه تاسو پر کیږي نو زموږ شریان تر یو ډیره حد پوري د دوی ارتیار او د دوی ضرورت په تفریحي پارکونو د نهشتون په اکله کې به پوره شي
ارزینو کورنۍ د سیګله هم درلوده سلطاني صاحب چې کله چې خپل کورنۍ سره مل زایو ته زیال تاس مسؤلیت نه احساسوي څنګه دغه پارکونه به خیره د مسجد لار خاصنګ
دا نقطه چې تاسو اشاره وکړه ورته متاسفانه دا یو واقعیت دی چې د فرهنګي د لحاظه زموږ بشار که بعضی خلقشته چی در کورنی و در پر مزایمت در شکایتون مشتم راقلی دی چی بعضی مزایمت و بعضی دقیقه تبصره کوین و شهروالی در دقیقه مشکل در مشکل هم پا پام که نواله در دقیقه نوی پرکونه چی جوری جی در کورنی و در پر یا جلا خاص زایلری در کوچینیان و در پر بعضی در پر جلا زایلری در پام که نوال سوید شهریان و سخواری چی در دوی اخپل در تفریحی پرکونه در نور و تحسیصات و عمل منفعت از سات سخه دوی حفظ مراقبت و که شاویل ایسو چی شه خدمتن اخپل شهریان تورنده
قدر من آوریدون کو دعوت دیوانه در کور کلیخ پروانه تربیه خیچاره